نن د زمری اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115 کلیزه سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد اتويشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرونه خپروله. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمۍ لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پایو زړول شوی وو پیژندل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اګست میاشتې په 13 نیټه له پاکستاني ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتی مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپلولو وروسته په هرات کار کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې، تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اگست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. او د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په 11 لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د 10 منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی وی متفاوته زاوی د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه ومورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 ودونه کړی دي. نور ډېر څه هم شته خو تر هڅه لومړی دونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او غبرګونونه خلق وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د 12 ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي ګوشکا ورسره وا او د نړۍ ضرور پوندو کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویری فضا حاکم کړه. دوی وخوده شي موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اګست 15 او 6 کال د 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی مانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 10 د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څومره آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدی شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلله ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځن مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبانو ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو، لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوو یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنټ منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اګست 15مه او چې سږ کال 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونه ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکرونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل ایوه چمتا ایوه دی غوړی بوشکا ور سره وا او د نړۍ څلور پوند څه وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکي ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لسګونه زرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپلو وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا ده چې طالبان د څلور پنځه ګروپونو نه جوړ شوي دي. یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسان وو چې په خپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ وو چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېیمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروان وو، هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا وه چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کېنول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز. د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تېره کړه، او د دې بودیجې د تصویب، توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډېره پر یوه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي، طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دیو د پاره هرڅه دا روا و ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي اما اوس د دیو د کوم نظام چې راغلی دی دیو هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دیو مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده عوام فریبي ده د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ پر سقوط شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه په لرې چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې بلی لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. حال یو مشر چې وینا ته جیک شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو عمومی موږ مشر عمومی عفو کړی ده، کنه موږ بدا کړی موږ باغ کړی. هر یو چې جیک شوی دی ویلې دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بس وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر د ځان پړنه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درېمه کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمیمې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي. مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خوا ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډېر پروا نه کوي، هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د مهال افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو په راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بلل او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنګ سالارانو، قومي ټکهدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بناً د هغو پخوانیو جنګ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په عمارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو تر 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا یې کړې ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14 تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سږ کال 614 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د آیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی د زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او اوس هم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اګست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تورې ورځ وایي؟ بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تېره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر ساتېرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډېره پټه کړي، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره وځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤلانو د ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوال لوبغاړو ته غوسه کړي. تېر اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړي. مینهوال ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې به خبرې چاغښت چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 610 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی و. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبدالله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېیم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 350 ته ورسېده. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.